پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د آزادی رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري: په پنجشیر کې له دوو خواوو شدیده جګړه روانه ده. په غزنی کې خلک وایي د وروستیو وختونو ماینونو ډیرو کسانو ته مرجوب دي اړولي دي. ملګری ملتونه له افغانستان سره د بشری مرستو په اړه کانفرنس جوړوي. د نورستان اوسیدونکي د پارون اسد آباد پر سړک د درېدلې کار د بیا پیلېدو غوښتونکي د هلمند مشهور سندرغاړی حبیب الله شباب وایي نور سندرې نه وایي. د سپین بولدک او چمن ترمنځ د افغانانو تګ راتګ کم شوی دی.
فوج نه لکه یاته وي تعجب نه لکه مطلب د کندهار او د بولدک د سیمې پر تذکره باندې راځي د دې خاورې شناخت کارت دی. دا خو تذکره ده.
د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ د دې خبرونې په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د هم د خبرونو سرټکی: ملګری ملتونه به د افغانستان لپاره د چندې د ټولولو د یو مهم کانفرنس کوربه وي. امرالله صالح وایي چې له هېواده نه دی وتلی او استرالیا او نیوزیلند د کورونا وایرس د مواردو د زیاتېدو خبر ورکوي. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه په پام کې لري چې د سپتمبر پر 14 د افغانستان لپاره د چندې د ټولولو یو پراخ کانفرنس راوبولي. په دې کانفرنس کې چې په ژنیو کې جوړیږي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم برخه اخلي او تمه ده چې په افغانستان کې د بشري بحران پر پراخېدو هم بحثونه پکې وشي. د ملګرو ملتونو وایند ستيفان دوجاریک پرون په یو بیان کې ویل چې دا کانفرنس له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو د عملیاتو د دوام لپاره د مالی مرستو د جلبول په مقصد را بلل شوی. له دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری وایند بابر بلوچ له نړیوالو غوښتنه وکړه چې خپل تمرکز له افغانستان او افغانانو څخه بلې خواته ونه روي. د بلوچ په وینا پر روان میلادي کال کې له شپږو لکو زیات افغانان په بیلابیلو دلایلو بې ځایه شوي چې په سلو کې اتیا یې ښځې او ماشومان دي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران د خلیج هیوادونو ته ځي څو له افغانستانه د بهرنیو وګړو او افغانانو د وتلو په چاره کې د مرستې په خاطر له دې هیوادونو څخه مننه وکړي. انتونی بلینکن تیر ماښام په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل چې په دوحا کې به له افغانانو او قطري چارواکو سره وګوري.
زه دوه ته روانم او هلته به له قطري مشرانو سره وګورم څو د خلکو د رایستلو په هڅو کې د مرستو په خاطر له هغو ژوره مننه وکړم. له افغان همکارانو او په کابل کې د امریکا د سفارت له کارکوونکو سره به هم ووینم چې اوس مهال په دوحه کې خوندي دي.
ښاغلی بلنکن وویل چې له قطر وروسته به د جرمني رامشتاین هوایی اډې ته ولاړ شي او له افغانانو سره به وګوري او بیا به د هغو څه باندې شلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره په آنلاین غونډه کې ګډون وکړي چې له افغانستانه د زرګونو کسانو د رایستلو او ځای پر ځای کولو په عملیاتو کې ښکیل دي. د راپورونو له مخې د امریکا دفاع وزیر هم پلان لري چې راتلونکې اونۍ د خلیج هیوادونو ته سفر وکړي. پنټاګون پرون په یو بیان کې ویل چې لوید آستن به سعودي عربستان، قطر، بحرین او کویت ته د سفر پر مهال له افغانستانه د خلکو د ایستلو په عملیاتو کې د مرستې په خاطر د دې هیوادونو مننه وکړي. په پنجشیر کې د مقاومت د جبهې یو مشر پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله صالح هغه ګنګوسې ردوي چې ګنې دی له افغانستانه وتلی. ښاغلی صالح په یو ویډیوي پیغام کې چې تېره شپه څو رسنیو خپور کړ وویل:
گزارشات مبنی بر این
که هغه راپورونه چې زل خپل هواد څخه وتلیم او له افغانستانه بهر یم د دشمن تبلیغات دي. سخت حالت دی. موږ د القاعده، ترورستانو، طالبانو او د پاکستان د ملاتړو تر تهاجم لاندې یو. خو د خپل هواد دفاع مو کړی ده.
ښاغلی صالح تایید کړه چې د تیرو څو ورځو په جګړو کې د مقاومت د جبهې وسلوالو او طالبانو ته مرګ ژوبله وخته ده. وسلوالو طالبانو دریونه مخکې له پنځیر پرته د افغانستان پر ټولو ولایتونو ولکټینګ کړه. د امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هاریس افغان کډوالو ته د ځای ورکولو په خاطر د کسوو مننه کړې. د میرمن هاریس دفتر پرون په یو بیان کې ویل چې د ولسمشر مرستیال د کسوو له ولسمشر ویوسا عثماني سره په ټلیفوني خبرو کې له افغانستانه د خلکو د رايستلو له هڅو سره د کسوو د مرستې په خاطر مننه وکړه. د بیان لمخې میرمن هاریس هغو افغانانو ته چې ژوند په افغانستان کې په خطر کې وو د موقتی ځای ورکولو په خاطر د کسوو د وندستاینه وکړه. د ولسمشر عثماني دفتر هم په یو بیان کې ویلي چې کمالا هاریس په دې برخه کې د کاسوو د همکارۍ او سخاوت ستاینه کړې. کاسوو منلې ده چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته نږدې 2000 افغانانو ته چې په افغانستان کې تر ګواښ لاندې وو متحدو ایالاتونو ته د دوی د تګ د قانوني مراحلو تر بشپړېدو پورې ځای ورکړي. لازادې راډیو خبرونه اورئ. په استرالیا او نیوزیلند کې د کووید 19 د مواردو زیاتېدل ښیي چې دا هیوادونه د دې ناروغۍ د نوې دلتا باندې پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له ستونزو سره لاس ګرېوان دي. استرالیا چې د کورونا وایرس د خطرناکې څپې د مخنیوي لپاره مبارزه کوي نن د څه باندې 1590 مواردو او نیوزیلند په تیرو شپږو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدو له کبله د یو کس د مړینې راپور ورکړی. استرالیا او نیوزیلند چې د کورونا د مخنیوي په برخه کې اغیزمن اقدامات کړي وو له څو اونیو راهیسې له دې ویروس سره لاس ګرېوان دي. استرالیایي چارواکو خبرداری ورکړی چې ښایي د نویو مواردو په ورځني شمیر کې نور زیاتوالی هم راشي او له خلکو یې غوښتي دي چې ځانونه واکسین کړي. خو په نیوزیلند کې بیا د روغتیا مسؤولو چارواکو ویلي دي چې د یو کس له مړینې سره سره د کورونا د خطرناکې دلتا باندې د مخنیوي نښې نښانې لیدل کیږي. او د نیوزیلند صدر اعظم جسیندا اردن د دې هیواد د تروریزم ضد قوانینو کې د بدلونونو ژمنه کړې. دا وروسته له هغه چې د اوکلند په یو بازار کې په یوه تروریستي حمله کې اوه کسان ټپیان شول. صدر اعظم نن د دې برید په اړه د جزئیاتو د څرګندونو پر مهال وویل دا به د هغه قانون پر تصویب کار وکړي چې دا مهال په پارلمان کې تر غور لاندې دی او له مخې به یې تروریستي حمله شدید جرم وګڼل شي. میرمن اردن زیاته کړه چې هڅه به وکړي دا قانون د دې میاشتې تر پایه تصویب شي. یو سریلانکایي وګړي چې په 2011 کال کې نیوزیلند ته تللی وو او د داعش ډلې له افراطي نظریاتو په تړاو له 2016 کال راهیسې تر څار لاندې وو پرون د چړې په ګزارونو اووه کسان ټپیان کړل. دای وروسته د پولیسو په ډزو ووژل شو. دا خبرونه چې له ازادۍ راډیو مو واورېدل.
خبرونه مو واوریدل. د اوسنی رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. ملګری ملتونه وای د سپتمبر په 14مه به په جنیوا کې د افغانستان لپاره د بسپنی ټولولو یو کانفرنس جوړ کړي چې په دې هیواد کې د بشری مرستو د کمی ستونزه هوار شي. بلی خواته د رویټرز خبري اژانس د امریکا د کانګرس د ځینو سرچینو له قوله ویلي امکان لري چې د امریکا کانګرس د ملګرو ملتونو او نورو حقوقو سازمانونو لپاره چې په افغانستان کې بشري مرستې رسوي مالی مرستې برابر کړي. خو دا مهال د دې چانس نشته چې امریکا دې په مستقیم ډول د طالبانو په مشهید افغانستان له حکومت سره بشري مرستې وکړي. د دې موضوع نور حال اجمل اندرا کوي.
ملګری ملتونه په پام کې لري د سپتمبر په 14مه د افغانستان لپاره د بسپنی ټولولو یو پراخ کانفرنس راوبولي. په جنیوا کې به په دغه کانفرنس کې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم پکې برخه اخلي په افغانستان کې د بشري بحران پر پراخېدو هم بحث وشي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون په یو اعلامیه کې وویل دغه کانفرنس د بودیجې د زیاتولو لپاره رابلل شوی چې د شغورنې بشردوستانه عملیات دوام ومومي. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری ویان بابر بلوچ لنډې غوښتنه وکړه چې له افغانانو او له افغانستان نه خپل تمرکز په لخواته ونړوي. د د پوینا روان میلادي کال تر شپږ لکو زیات افغانان په بیلابیلو دلایلو بې ځایه شوي چې اتیا سلنه یې ښځې او ماشومان دي. بلخوا رپورټونه د امریکا د کانګرس د ځینو سرچینو په حواله وایي چې د امریکا کانګرس خید ملګر ملتونو د بشری مرستو د ادارو په شمول یو شمیر نړیوال سازمانونه تمویل کړی چې په افغانستان کې بشری مرستې ورسې. خو د دې سرچینو په وینا دم کړی عملاً د دې چانس نه لیدل کیږي چې امریکا د طالبانو په مشرۍ له نوي حکومت سره مالی مرستې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو په 2001 کال کې د طالبانو د پخانی نظام له نسکورېدو وروسته په امنیتي، دفاعي او ملکی برخو کې د افغانستان د دولت لوی مالی ملاتړی هیواد وو. په دې برخه کې شاوخوا 130 میلیارد ډالر د افغانستان په امنیت، حکومتولۍ، پراختیا پروژو او بشري مرستو د امریکا لخوا لګول شوی. د رویټرز خبري اژانس د امریکا په کانګرس کې ډیموکرات استازو ته لنجدې سرچینو چې د محل د دې هیواد د کانګرس په دواړو خونو کنټرول لري او همدارنګ د جمهوریت غوښتونکو استازو د همکارانو په حواله رپورت ورکړی چې د امریکا د کانګرس غړي په دې نږدې باور دي چې په افغانستان کې دننه کورنۍ او بې ځای شو کډوالو مهاجرو ته بشري مرستې برابرې کړي، خو خپل د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره لږ تر لږه د وس لپاره د مالی مرستې اراده نشته. رویټرز د امریکا د سنا د یو لوړ پوړي همکار له خولې ویلي دا په ستونزمنه وي چې د کانګرس غړي د داسې یو څه په ترسره کولو قانع شي چې هغه دې د طالبانو له حکومت سره مرسته وګڼل شي. د جمهوریت غوښتونکو د یوې سرچینې په حواله هم رویټرز ویلي چې د امریکا کانګرس کې جمهوریت غوښتونکو استازي به داسې هیڅ طرح ملاتړ ونه کړي چې له لارې یې طالبانو ته پیسې ورکول شي. دې سرچینې همدارنګه ټینګار کړی دی چې دوی به تر هغې افغانستان کې نوي حکومت سره مرسته ونه کړي څو چې امریکایان او هغه افغانان چې امریکایانو سره یې کار کړی له افغانستان څخه د خوندي وتلو اجازه او اسانتیا ترلاسه نه کړي. پر امریکا سربیره یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو هم داسې نښې نښانې ښودلې چې ښایي د بشري مرستو د نړیوالو سازمانونو له لارې افغانستان کې خپلو بشري کومکونو ته دوام ورکړي، خو دمګړې په لویدیځ کې داسې څه اراده نشته چې په مستقیمه توګه د افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د نوي رامنځته کېدونکي حکومت سره مرسته وشي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان هڅه کوي د یوې وسلوالې ډلې څخه ورو ورو په یو حکومت بدل شي چې په دې صورت کې به افغانانو ته د تعلیم، روغتیا، حکومتولۍ او نورو برخو کې د خدمتونو د رسولو مسؤلیت ولري. افغانستان کې چې لا د مخه د جګړو، کورنۍ بې ځایه کېدلو او وچکالۍ له کبله پکې میلیونونه وګړي د لوږې او بې وسلۍ له بحران سره مخ وو، وروستي سیاسي او نظامي بدلونونو پکې بشري بحران نور هم پراخ کړی او د هغه کسانو شمیر په چټکۍ لوړ شوی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
نن ماسپښین له دوه تر درو بجو په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي او له افغانستان سره په مرستو خبرې کوو. ترشنا اسمان لاندې خبرونه مه هیروي. نن ماسپښین له دوه تر درو بجو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
طالبان وای د پنشیر مرکز ته نږدې شوی دی، خو د مقاومت جبهه دا اداره دوی او وای هلته د طالبانو بریدونه په شاتم بولې دي. د طالب چارواکو له قوله دا ولایت له ټولو خواو محاصره کړی او ژربه په بشپړ ډول ونیسي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړی احمد واسق ازادي رادیو ته وای
د پنشیر په اړه باندې ورستي معلومات دا دي مجاهدینو په ټولو ساحو کې پرمختګ کړی دا او له څلور طرفه څخه د ولایت مرکز ته مجاهدین را لند سوي دي او مجاهدین بیا هم کوشش کوي د خپل عملیات ډیر سوکر روان کړی دي ترڅو ملکی خلکو ته زیان وانه وړي او طلب ته رسیږي. په دې خاطر باندې ډیر سوکر روان دي.
خو په پنشیر کې د مقاومت جبهه مشر احمد مسعود وایي هیڅ کله له مبارزې لاس نه اخلي او د دې جبهې ځینې نورغړي د طالبانو ادعاوې ردوي او وایي چې طالبانو چندان پرمختګ نه دی کړی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم اقتصادي خبرونه واورئ.
په کابل کې د شاهزاده سرای فعالیت نن بیرته پیل شو. د صرافانو ټولنې لخوا په خبرشوي خبر پاڼه کې ویل شوی چې شاهزاده سرای ورسره په ټول افغانستان کې د صرافانو فعالیت بیرته پیل شوی دی. په دې اعلامیه کې د غشان ویل شوی چې شاهزاده سرای د افغانستان مرکزی بانک سره په همغږي دغه ګام پورته کړی. شاهزاده سرای ورسره نور ټول بانکي خدمات له تیرو دریو اونیو راهیسې هغه مهال چې طالبانو کابل ونیو په ټپه دلیدلی و چې لامل یې خلکو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا شوې وې. د وستانو نه د پیسو نړیوال شبکې تیر ورځ اعلان وکړ چې دوی په افغانستان کې خپل فعالیت بیرته سره پیل کړ. د پیسو د لیک دغه نړیوال شبکې تیر ورځ په وی اعلان کې وویل چې دوی له افغانستان سره خپل فعالیت بیرته په عادي ډول پیل کړی دی. د دې شبکې د معلوماتو لمخې په تیر درې ونی کې له افغانستان سره د دې شبکې فعالیت د نه کولو لامل هغه افغانان چې غوښتل یې د خپل سوداګرۍ په مخه له دې شبکې پیسې ولګدوي په میلیونونو ډالر زیان لیدلی. د پیسو د لیک نړیوال دغه شبکې شاوخوا درې ونی وړاندې هغه مهال خپل فعالیت په افغانستان کې ودروه چې طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان ډیری ولایتونه ونیول او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واتی افغانۍ شپېته پوله، یو ایرو یو سل یو افغانۍ نوي پوله، یو انګلیسي پونډ یو سل اوولس افغانۍ، یو سودي ریال دوه ویشت افغانۍ پنځوس پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ شپاړس پوله، زر هندي روپۍ یوولس سوه افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ پنځه سوه درویشت افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا آزادي رادیو واوریدل. د غزنی د روغتیا سیمه ایز چارواکي وایي ویر لري چې دلته به د روغتیا په برخه کې ناورین رامنځته شي. دوی وایي د دغه ناورین لامل د نظام بدلون او ورسره د مرستو کموالی دی. له بلې خوا په غزنی کې خلک وایي چې په وروستیو کې د ایښودل شویو ماینونو له کبله د خلکو مرژوبلې زیاتې شوې دي.
یو لاس ده دواړه سترګې مې نه ویني، یوه مې ګردله لاس ورکړ. یعنې دا فکر وکړه زه له دغه سپورت له سره د زړه تر سره شکېدلی، دغه ډېره غټه ضربه ده چې ما ته رسېده.
دا سلیم دی چې پنځه کاله وړاندې د طالبانو په مین چاودنه کې ټپي شوی او د بدن ډېرې غړي له لاسه ورکړي دي. دا یوازې سلیم نه بلکې په غزنی ولایت کې د سلیم په رنګ په سلګونه کسان دي چې مین چاودنو ورڅخه د بدن غړي جلا کړي، خو د ښځو او ماشومانو په ګډون په سلګونو نور کسانې وژلي هم دي. د دغه ماینونو ډیرې برخې په دا وروستیو کې طالبانو خخ کړی دي چې د غزنی وسیدونکو وس د ایستلو غوښتنه کوي. دوی وایي طالبان د بیرته هغه سیمې له ماینونو پاک کړي چې د جګړو په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خخ کړی وو. که څه هم چې کارشمیرې نه خي، خو په غزنی کې د عام روغتي چارواکي وایي د امنیتي سرتیرو ترڅنګ په سوونو ملکی کسانو ته په تیرو څوارلسو کالو کې د دغه ماینونو له امله مرګ ژوبله اوښتی ده. احمد د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی وایي ډیرې داسې پیښې لیدلې دي چې دغه ماینونو ولسی خلک قرباني کړي دي. دی هم د دغه ماینونو د ایستلو غوښتنه کوي.
په غزنی ښار کې زه خپل دوستانم پیژنم او داسې نور خلک هم پیژنم. دا ماینونه برابر سوی د خپل ژوند حتی د خپل فلش سوی د خپل لاس خپل پښې له لاسه کولی دی. موږ غوښتنه ده دا ذات زره باید ټوله کې ځکه سي خلک تګ و راتګ وکړي. دا شاوخوا کې
د غزنی وسیدونکو د غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تقریبا طالبان پر ټول افغانستان حاکم شوی. عبدالصبور هم وای اوس دغه ماینونو د پاتې کېدو هیڅ اړتیا نشته.
د نورستان اوسیدونکو وای په پخوانی حکومت کې د اسرابات او پارون ترمنځ د سړک پر جوړولو کار روانو، خو لکه ورځی چې کابل او پارون د طالبانو تر واک لاندې راغلي پر دې سړک کارونه پټه په ولاړ دي. خلک له طالب چارواکو غواړي چې د پارون اسرابات او پنورو نیمګړو پاتو پروژو ژر کار پیل کړي. د دې موضوع تفصیل واوري.
مولای کریم الله د نورستان مرکز پارون د قومي شورا مشر دی. وای ولایت ته له کونړ غزیدلې سرک تنګ او په بد حالت کې پروت دی او د دې سرک د جوړولو او کیرکولو لپاره په تیر حکومت کې له تیرو څلورو کالو کار روانو. د هغه پر خبره چې د طالبانو د حکومت راتلو سره یاد کارونه په ټپه ولاړ دي.
کار ځندېدلې ده چې ځینې ځایونو کې پلچکونه جوړ شوي دي، ځینې ځایونو کې تیږه مات شوي ده. پلچک سر ته رسېدلې نه دي. واوره نه تلل وخت نږدې کېږي، هوا یخي دي، نو دا چې داسې بند پاتې شي نو د خلکو رفت آمد به ډېر مشکل شي. خاص کر مریضان دي چې سودا راتلل کېږي چې بند شي. په ځینې ځایونو کې ډېر تخریب شوی دی. هغه تخریب کار هم داسې زیات زیات پرېښودل شوی دی، نو جدي پاملرنه وکړي چې سړک کار بېرته شروع شي.
مولای کریم الله او نور نورستانیان وای د یاد سرک په وسیله دوه ولایتونه سره نخلول کیږي او څومره چې زر کې دی شي باید د بادی چاري بیرته پیل شي څو خلک لور پی خستونزو وژغورل شي. دوی زیاتوی چې په ولایت کې د پارونه صدآباد د سرک په څیر نوري زیاتې پروژې نیمګړې پاتې دي او باید چې د بشپړې دوه لپاره طالبان مټي را بډوهي. خو په نورستان کې چارواکي به وایي چې د پارونه صدآباد سرک ساختماني شرکت سره اړیکې نیولې او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې د بانکونو پرانستل کېدو سره به بیرته خپل کارونه پیل کړي. د نورستان والی ویان سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
هغه څوک چې دغه پروژه پر مخ بیایي هغوی هم دغه خیال دی چې کله بانکونه آزاد شي نو هغې نه پس به مونږ کار شروع کوو او دغه سرک کار به انشاءالله ډیر عاجل شروع شي. او بل د نورستان ولایت مرکز نه کوم سرک چې شروع و شرقي نورستان سره نخلوي نو دغه سرک پروژه هم انشاءالله ډیر زر په شروع کېدو دی.
نورستان د هیواد په ختیس کې هغه لري پروت غرانې ولایت ته چې اوس هم د سرکونو د نشټوالي لامل یې ولسوالۍ له مرکز جلا پرتې دي او د نشټوالي په وجه خلک ستونزې ګالي. د پارونه صدآباد سرک چې ټول 112 کیلومتره وګدواله لري له دې جملې په شاوخوا 30 کیلومتره سرک د تیر حکومت لخوا کار پیل شوی و چې په کې ګڼ استنادي دیوالونه پلچکونه او نور شیان جوړ شوی او یو اندازه سرک هم قیر کولو ته چمتو شوی و. د نورستانیانو پر خبره چې که زر د سرک چارې بیرته پیل نشي نو د یخنۍ موسم او واورو پیل کېدو سره به یې کارونه راتلونکي کال ته وځنډیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د طالبانو لخوا پر موسیقي د بندیز لویری د هلمند یو مشهور سندرغاړي سندری ویل پریشی او اوس دکانداری کوي. حبیب الله شباب چې د تیرو شپږو کلونو راهیسې سندری وای په هلمند او کندهار کې د یو محلي سندرغاړي په توګه شهرت لري. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
حبیب الله شباب په تیرو دوو اونیو کې د موسیقي د آلاتو او سندرو ویلو تمرین دی کړی. هغه د هلمند د مرکز لشکرګاه په یو څنډه کې دوکانداری کوي. شاغلی شباب وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته یې سندرې ویل پریږي دي.
کله چې د اسلامي امارت حکومت منځ ته راغلی نو ماته هیڅ هم نه ویل چې سندرې ووایي او یا یې مه وایي. خپل د ځانه سره مې خپله دا قضاوت وکړي چې زه باید نور سندرې ونه وایم ځکه چې په دې طریقې هم سندرې هنرمندانو نه شوی ویلی او نه هم موسیقي ته اجازه وه. نو په دې اساس باندې مې سندرې پرېښودې. اجازه خو زه فکر نه کوم چې ورته وردی کې ولې تیر تاریخ هم زه سنګینګ کوم یو وخت نو موسیقي بیخي مطلق نه وته.
حبیب الله شباب د تیرو شپاړه سکولن رایسی سندری وایي. هغه په هلمند او کندهار کې د یو محلي سندرغاړي په توګه شهرت لري. نو موري شاوخوا یو ولس کال مخکي د ستاره افغان په نوم د یو تلویزیونی شبکې په هنري روزنیس پروګرام کې د خلکو په منځ کې شهرت ترلاسه کړ او په ملي موسیقي کې خپل لومړنی سندره ثبت کړه. حبیب الله شباب وای لدی ورسته غواړي ل موسیقي پرته ناتونه او اسلامي تراني وایي.
غوښتنه مې د اسلامي امارت د مشرتابه څخه او د دې څخه داده لکه څنګه چې په جمهوریت کې وهنر زموږ زمينه مسايده و په دغه د دې په امارت کې مشته وخت راکې د ناتو په برخه کې د ترانو په برخه کې بدون د سازو څخه چې موږ په دغه برخه کې هم کار وکړو او د سیو استودیو د سیو مې کنه چې په واکې راکې چې موږ د هیواد په سطح باندې د دې تراني جوړ کړو چې هغه یو معیاري تراني وي او یو معیاري شي وي. نو بیا به موږ په دغه برخه کې هم د ترانو او د دې ناتونو نتیه کلامونو او همدونو په برخه کې هم پیشرفت کوو اهم پر مخ باندې ځو.
طالبان د اگست په 15مه د کابل ترنیول کېدو ورسته پر افغانستان واکمن شول. د دوی تر حاکمیت ورسته په تلویزیونی شبکو کې موسیقي محدوده او په ملي تلویزیون کې په بشپړ توګه بند شوی ده. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپل لمړني کانفرنس کې وویل چې موسیقي د اسلام له نظره حرام ده او دوی کوشش کوي چې هنرمندان قانع کړي ترڅو خپل مسلک تغیر کړي. د زبی الله مجاهد دا څرګندونو ته یو شمیر افغان هنرمندانو عکس العمل ښکاره کړی. د افغانستان نامتو سندرغاړي آریانا سعید د ازادي راډیو سره په وروستیو څرګندونو کې ویلي و چې دا به د هیواد بهر سندرو ویلو ته دوام ورکړي او په دغه ډول شرایطو کې افغانستان ته د بیرته راتګ هیله نه لري.
بم اوریدل چې په کندهار کې مشهور سندرغاړی حبیب الله شباب وایي چې نور سندرې نه وایي ځکه چې نشي ویلې. چمن ته د افغان وګړو د تک شمیر کم شوی دی. په وروستیو کې د طالبانو لخوا پر افغانستان د ولکې تر ټینګېدو وروسته نورو هیوادونو ته د افغان وګړو تک هم زیات شوی دی. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال پر راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د راتلو وروسته ډېری افغانان د بلوچستان د سرحدي ښار چمن د لارې و پاکستان ته داخل شوي دي او تېر اونۍ هر ورځ د اتلو څخه بیا تر شل زره پورې کسان و چمن ته راتلل. خو اوس د افغانستان بیا په خاصه توګه د شمالي برخو څخه د افغانانو و چمن ته د راتلو لړۍ بنده شوې ده. په دې اړه په چمن کې یو موټروان حضرت علي وایي چې د طالبانو د لوري یوازې د کندهار او بولدک و خلکو ته و پاکستان ته د راتلو اجازه ورکول کېږي.
خلکو خو اوس بالکل بند دی، فوجه نه لکي، هلته وایي طالب یو نه لکي، مطلب د کندهار او د بولدک دې سیمې پر تذکره باندې راځي. د دې خوا اوریجنل شناخت کارت دی، دا خوا تذکره ده. او پاتې څه دا نور خلک چې کوم د ایراد او د کابل او د شمال د دې خلک چې دا بالکل نس راکړل، او د دې خوا چې مطلب کوم د کوچ او د پشن او د دې کوم ځلې خلک چې دا خوا ته نس راوښتل، موږ په دا بسان کې وړل خو هغه چې ول کوم یو هفته چانس ورکړي چې دا خلک ډېر تنگ سره دوري. افغانستان حالات خراب لو زکه داخل ته چانس ورکي زنان او مشمان دا ګرد روانو ودي خو د سر د بخلاص وز دا جدي بالکل بند کړی دي. په خوا باندې دون راشته چې ګز دون زین نه چې سړی کې ودرېږي.
په لغړی ته د بلوچستان په سر د شهر چمن کې ډېر افغانان په یو کیم کې سره یو ځای شوی دي. په کیم کې زیاتره هغه افغانان دي چې خپل خپلوان لاوسم د پولی هغه غاړی ته یعنی په سپین بول د کې پات دي او دوی د خپل خپلوان په انتظار په چمن کې د منستو په تمه ناشتي. په دې ترڅ کې چې مکله و دغه کیم ته سترګې ورښکاره کړې، نو ځینو بې وسو او لاچارو مېرمنو خپل مشکلات څه په داسې ټکو کې راته بیان کړل.
جنگو کاروبار نه دغه سره لو په طالبانو جنگو د حکومت سره نه نه پریزي کنه وشه کاروبار نه چې کانه څه بخوري کورنم ټول کورنم خلاګان وو ولا چاور ورته کوچا وشه چور او تخسیل د قندوز نه لچا کړې پری خوځلې
بل ډک ډک کورنم فریش دي بل مجبور سرال چار وخت په کرامي جوړ کې ورزو بل خو مټ بیر نیولې بل خو نه راکې غزي وس نو مو بيستري له نو مو شهر ز خپل کونډه يم شپږي چې مانا سره دي نیمه شاته پات نیمه راوشتي وس موږ مجبور نه خاون لرم څوک ای ډوډي ګولم ولا را کې غیدا کور کر ډوډي خرم غیدا کور کر ډوډي خرم بلا د کور سامان یو جوړ نه جوړ یو خیمه یو فرش یو بيستري یو جی چای بار بلا چې ست په واسه کې ځخره سره وک
چې له خا جنګوره خاطر سو به موږ په واسه کې خوځي چانل د ډوډي پیسې ولای کلرو دا ښنيان مې دی ولا ولا کې چاله نه خیمه له نه فرش لرو نه فزان چمن شاینل رایران چې بزنان چې واچو شپچې سارځه په خدای دې خدای په نوم چې دا کښنه ټول بیماران زه غن یخنه.
د دې افغانانو په وینا چې په افغانستان کې د طالبانو دراتلو ورسته د دوی لپاره د روزګار دروازې بندي سوي دي چې لامل دوی و پاکستان دراتلو تاړ سوي دي. په دې اړه په غوښو د مزار شریف څخه راغلی یو شپته کلن کس عبد الله لیتا
پنځلس نفره په خپل کور کې او دا کا مقابل ټول راغلي غریبان دلته پراته دي نه خمیل نه ترپال لري په میدان کې پراته دي ګرمۍ ته یو وای خو مرسته دا چې کوشنی کوشنی بوجه راوړه دوه ورځې خلاص وسو موږ خو بچه دار خلګي نو هم وخوړل اوس دغه سې ناس وازه خو د هغو خلکو ښه وه چې هغه څه پیسې درلودې موږ خو داسې غریب خلکو غریبي مو نه چلېده مزدوري مو نه چلېده نو دلته راغلو څو چا ته مزدوري وکړو مزدوران نه وو کاروبار نه وو نو داسې ټول ناس ولو اول د خدای نه بیا د حکومت پاکستان موږ سره امداد وکړي موږ راسې وږې تږې ناس چې شنهسته کور کې.
په دې ترڅ کې چې مکله په کوټ کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر د ویاندې میرمن همیرا سره تماس ونیوي نو هغې راته وویل چې تر اوسه د پاکستان د حکومت له لوري د نوی افغانانو په اړه څه تګلاره نه ده ټاکل شوې چې له امله دوی هیڅ نسی کولی، او چې کله د پاکستان د حکومت له لورې څه پرېکړه وسي نو د هغه وروسته به دوی په دې ترڅ کې خپل ګامونه پورته کړي. دلته خبره د یادونې ور ده چې د وفاقي حکومت له لورې په بار بار ویل شوي دي چې پاکستان نور د افغان کډوالو بوج نسی وړلی، ځکه چې د چارواکو په وینا په پاکستان کې لاله مخه 1.5 لک افغان کډوال استوګن دي. او خپله د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري څو ورځې وړاندې و سرکاري ټلویزیون ته په خپله یوه مرکه کې ویلي وو په کار دي چې نړۍ افغانان بې یاره او مددګاره نه پرېږدي.
د روان خبرونه په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، او په یاد لري چې له 2 تر 3 بجو پورې سرشناس ملاندې خبرونه لرو چې نن پکې له افغانستان سره په بشري مرستو او په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي په باب خبرې کوو. خو اوس چې 2:30 بجې د احمد تکل لاند خبرونه اوروي.
ملګری ملتونه په پام کې لري چې د سپتمبر پر 13 د افغانستان لپاره د چندې د ټولولو یو پراخ کانفرنس راوبولي. په دې کانفرنس کې چې په جنیو کې جوړیږي، په افغانستان کې د بشري بحران پر پراخېدو هم بحثونه په پام کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران د خلیج هیوادونو ته ځي څو له افغانستانه د بهرنیو وګړو او افغانانو د وتلو په چارو کې د مرستو په خاطر له دې هیوادونو څخه مننه وکړي. په پنځیر کې د مقاومت د جبهې یو مشر په خوانی مرستيال ولسمشر امر الله صالح هغه ګونګوسی ردوي چې غنډای له افغانستان وتلای دی. خاغلی صالح ویلی چې دا د دښمنانو تبلیغات دي. د امریکا مرستيال ولسمشر کمال هارس افغان کډوالو ته د ځای ورکولو په خاطر د کاسوبو مننه کړې. میرمن هارس تیره شپه د کاسوبو ولسمشر ویوسا عثماني سره په ټلیفوني خبرو کې له افغانستان د خلکو د رایستو له هڅو سره د کاسوبو د مرستو په خاطر مننه وکړه. استرالیا چې د کورونا وایرس د خطرناکې څپې د مخنیوي لپاره مبارزه کوي، نن د څه باندې 1,590 مواردو خبر ورکړ، او نیوزیلند ویلي دی چې په تیرو شپږو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په کووید-19 ناروغۍ د اخته کېدو له کبله یو کس مړ شوی دی. او د نیوزیلند صدر اعظم د دې هیواد د تروریزم ضد قوانینو کې د بدلونونو ژمنه کړې. جاسندا آردن د ژمنه وروسته له هغه کوي چې د اوکلند په یو بازار کې په یو تروریستي حمله کې 1 کس ټپیان شول.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. بزګران وایي چې په افغانستان کې د تریاکو بې په بیساره ډول وړې شوې دي.
پوری منتا د طالبانو امارات د دیني د وکاس په خپل ځمکه کې کوکنار وکړي یا مکاري
په یو بل لپاره کې بواوري چې یو ځوان او میرمنې د اوسنی بدلون له امله د معتادینو د درملنې لپاره د روغتیاي مرکز جوړولو پلان د نامعلوم وخت لپاره ځنډولای دی.
د احتیاط مراکز ټول په بهرنۍ مرستې باندې ولاړ وو. که بهرنۍ مرستې کمې شي یا بېخي قطع شي نو وضعیت د ټولو فعالیتونو باندې ډېر منفي تاثیر کولای شي.
دا چې د اسلام له نظره په کوم حالت کې خزل میرز خه د خولې یا طلاق وختنه کولای شي، په دې اړه مولوی احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده.
اسلام په دې باره کې روخانه صریح بحث کوي چې خزه د الله بنده ده، خزه یو آزاد مخلوق د الله تبارک و تعالی ده.
زکریا په نوم یو معتاد وایي چې په خوا مې خه کاروبار درلود، اوس می ماشومان پکانو ولي
د رمضان نشه پیدا نو زم ما په دکان کې خلک کار کوي د خپل دغه در په پروت نه غلطه.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډراما کې واوري چې محمود ولي د دې مخالفت کوي چې جاوید په زمکه کې یو څه وکړي.
مولوی صاحب زما ورور ترمن مې لیک جنجال دی، تاسو زموږ ترمن فیصله وکړي.
الله دې خیر کړي، تاسو خو هیڅ کله په خپل کې جنجال نه دی کړی.
بس مولوی صاحب د نيستي د زوی مرشي دا سی بد شه دا چې دوه سکنی ورونه هم سره جلا کړي.
اوس د پروګرام لومړی مطلب ترازو. په داسې حال کې چې طالب چارواکو تیره اونۍ وویل چې د کوکنارو د کښت مخه به نیسي، خو ځینو بزګرو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو تر اوسه دوی ته د کوکنارو د کرلو او نه کرلو په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې ځینو امریکایي رسنیو ویلي چې په افغانستان کې د تریاکو بیې لوړې شوي او مافیایي ډلې د تریاکو په رانیولو او زیرمه کولو بوختې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې اروپایي ټولنې د طالبانو له نوي حکومت سره د خپلو مالي مرستو د دوام او هغوی د حکومت په رسمیت پېژندلو باندې د غور لپاره د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو له تولید څخه لاس اخیستلو شرط ایښی. ځینو امریکایي رسنیو ویلي چې طالبانو د کوکنارو د کښت منع کولو هڅې پیل کړې دي. د وال سټریټ ژورنال په تازه لیکنه کې یادونه شوې چې طالبانو هم دا اوس په ځینو ولایتونو کې بزګرو ته ویلي چې په خپلو مځکو کې کوکنار ونه کړي، خو د کندهار او هلمند ولایتونو ځینې بزګرو ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې هیچا هم دوی ته د کوکنارو د نه کرولو په اړه څه نه دي ویلي. په هلمند، کندهار او روزګان ولایتونو کې بزګر ازادي راډیو ته وویل چې د نشه یي موادو ځینې قاچاقونکي همدا اوس له تریاکو زیرمه کوي. له همدې امله په دې ولایتونو کې د یو کیلوګرام تریاکو بیه له اویاو څخه 200 امریکایي ډالرو ته لوړه شوې ده. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې هم ځکه د کوکنارو د بل فصل لپاره چمتو کیږي. د ننګرهار ولایت یو بزګر چې خپل نوم نه یادوي ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوسه پورې د طالبانو لخوا د کوکنارو د نه کرلو په اړه څه نه دي اورېدلي. شل ورځې وروسته د افغانستان په تودو ولایتونو کې د کوکنارو بل فصل پیل کیږي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو له مقاماتو سره هم خبرې وکړو، مګر له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم په دې کار کې بریالي نه شولو. خو تر دې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یوې خبرې غونډې ته ویلي و چې که نړیواله ټولنه خپلو مرستو ته دوام ورکړي، نو په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر سي. د غیر قانوني شبکو او منظمو جرمي ډلو د تحلیل او څېړنې مرکز مشره میرمن ګریچن پیټرز د امریکا ملي راډیو ته وویل چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو ژمنه د باور وړ نه ده.
د طالبانو نوی حکومت اعلان کړی چې دوی د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید منع کولو ته لیواله دي، خو نړیوالو مالی مرستو ته اړتیا لري. زما په نظر د مرستو په برخه کې اشتباه نه ده کړې، خو زما په نظر باید پر طالبانو باور ونه کړل شي، ځکه چې دوی په نویو مکالونو کې هم دغسې یوه ژمنه کړې وه او بیې کولی شوی چې یوازې د یوه کال لپاره د کوکنارو کښت بند کړي، خو د دوی دې کار په افغانستان کې ستونزې پیدا کړې. طالبانو ډېر تریاک زیرمه کړل، د تریاکو بیه ډېره لوړه شوه او دوی د تریاکو د خرڅولو له لارې تر مخکني کال ډېرې پیسې ترلاسه کړې.
طالبان داسې مهال له نشه یي موادو سره د مبارزې ژمنه کوي چې د افغانستان پخوانی حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څو ادارو فعالیت کاوه، خو تقریبا له 20 ورځو راهیسې چې طالبان بیا وخت رسیدلي د دې ادارو برخلیک تر اوسه پورې نه دی روښانه شوی.
په راپور کې مو واورېدل چې بزګران وایي په افغانستان کې د تریاکو بیې په بیساري ډول لوړې شوې دي.
آیا پوهیدلاست چې د نشه یي ګولیو له متاثر سره کوم لمړنۍ مرسته کولای شو؟ په دې اړه باید ډاکټر بریالي میوندوال خبرې واورو.
هغه کس چې ټابلیټ کې خوړلې او هغه یو بد حالت ته وړي، دوه حالت لري، یا به دا په ځان پوهېږي یو څه حرکات شی به کولی شي، یا به بیخي په کومه حالت یا زوب حالت کې. هغه کس چې د په یو څه پوهېږي او بیخي کوما ته نه کړلې حرکات لري، هغه ته باید یو داسې طریقه باندې یا ګوته خولې ترته واچول شي، استپرا قربان دی وکړي، یا مخ خو لاسو پښو ته عبور وشیندل شي چې د یو څه را بیدار شي. او دغه کسان باید خوب تفریح نه شو او نږدې سنټر ته انتقال شي. او بل هغه کسان چې دوی د کوما په حالت هغوی ته یو وضعیت ورکول کیږي، داسې ستونې ستخ به پرې بسل شي او دا مری بیکات نه یې، د تنفس لار به خلاص وي په دې وضعیت کې به مریض ته قرار ورکړي او انجدي سنټر ته به انتقال وي.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واک ته رسیدلو سره سم د نورو برخو ترڅنګ د معتادینو د درملنې په برخه کې پانګونه هم مخ پر کمېدو ده. یو ځوان او میرمن یې چې غوښتل یې د معتادینو د درملنې لپاره روغتیایي مرکز جوړ کړي، د اوسني بدلون له امله پریکړه کړې چې خپل پلان د نامعلوم وخت لپاره وځنډوي. رضا خورمی او فاطمه نظری چې له دوو کالو راهیسې د دې مرکز په پلان بوختو، اوس یې لومړیتوب د دې مرکز جوړول نه بلکې لومړیتوب یې دا دی چې له افغانستان څخه ووځي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
رضا خورمی او فاطمه نظری څو موده مخکې پریکړه کړې وه چې د معتادینو د درملنې یو وړوکی روغتیایي مرکز جوړ کړي. په دې روغتیایي مرکز کې نه یوازې دا چې د معتادینو درملنه به کوي، بلکې د هغوی لپاره به د کار زمینه هم برابروي. دې ځوان میړه او میرمنې له څه مودې راهیسې هڅه کوله چې د یوټیوب یو چینل جوړ کړي او له دې لارې لاسته راغلو پیسو باندې د معتادینو لپاره یو کوچنی روغتیایي مرکز جوړ کړي. خو رضا وایي چې په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو له امله دوی پروګرام هم بدلون موندلی دی.
دوی میاشتې مخکې مې له خپلې میرمنې سره خبرې وکړې. ما ویل که وکولی شو په راتلونکي کال کې یو داسې مرکز جوړ کړو چې په کال کې 15 لس او حد اکثر 40 معتادین له نشو څخه وژغورو. موږ دا کار په پام کې لرو او پلان مو هم ورته جوړ کړی دی، خو له بده مرغه چې وضعیت بدلون وموند. هغه هدفونه چې موږ درلودل او یا اوس یې لرو، له بده مرغه چې اوس زمینه نه ده ورته برابره.
رضا و فاطمه غوښتل چې پر دې روغتیایي مرکز 10,000,000 افغانۍ ولګوي او په لومړي ګام کې خپل کار له دوو معتادینو له بستر کېدو څخه پیل او د وخت په تیریدو او امکاناتو په ډیریدو سره د دې مرکز ظرفیت 40 بسترو ته لوړ کړي. فاطمه نظری چې د محصلۍ له وختونو د معتادینو د درملنې تجربه لري وایي چې معتادین د ټولنې د روغو خلکو مرستو ته ډیر اړتیا لري، خو روغ خلک هغه وخت له معتادینو سره ښه مرسته کولی شي چې د کسب او کار زمینه ورته برابروي.
ما په کابل پوهنتون کې ارواپوهنه لوستې ده. ما د محصلۍ په دوره کې د معتادینو په دوو روغتیایي مرکزونو کې کار کړی دی. هلته د حقیقت راته معلوم شو چې معتادین یو داسې مرکز یا شخص ته اړتیا لري چې له دوی سره مرسته وکړي، خو له بده مرغه اوسني شرایط ښه نه دي. زه او رضا جان هوټ لرو که شرایط ښه شول او یا موږ ونه شوی کولی چې له افغانستان څخه ووزو، دا پروګرام خامخا عملي کوو.
په دوو وروستیو کلونو کې د افغانستان په لویو ښارونو کې د معتادینو د درملنې ډیر هغه روغتیایي مرکزونه شي بهرنیو ټولنو په مستقیم او غیر مستقیم ډول تمویلول تړل شوي، او د دې ترڅنګ هغه دولتي روغتیایي مرکزونه چې پخوا بهرنیانو مالي او تخنیکي مرستې ورسره کولې، اوس د مرستو د کمښت له امله خدمات محدود شوي دي. له معتادینو سره د یوې مرستندوی ټولنې مشر ډاکټر فرید بزګر وایي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې د افغانانو د بشر دوستانه فعالیتونو او بهرنیو مرستو بندیدل به د معتادینو د درملنې بهیر ټکنه کړي او په افغانستان کې به معتادین نور هم ډیر شي.
د اعتیاد مراکز ټول په بهرنیو مرستو باندې ولاړ و. که بهرنۍ مرستې کمې شي یا بېخي قطع شي، نو واضح ده چې په ټولو فعالیتونو باندې ډېر منفي تاثیر کولی شي. د دې په څنګ کې د اعتیاد ستر عامل اقتصادي ستونزې دي، رواني تجربشات دي چې کله دغه مرستې کمېږي د معتادینو سطحه کېدای شي خورا لوړه شي، چې دا یو بشري ناورین کېدای شي رامنځته کړي.
لږ تر لږه په وروستیو 14 کالو کې تر اتیا ډیرو دولتي روغتیایي مرکزونو د معتادینو درملنه کوله. د دې تر څنګ د معتادینو د درملنې لپاره لسګونه نور واړه روغتیایي مرکزونه هم جوړ شوي وو چې لګښت یې افغاني سوداګرو او اجتماعي فعالانو ورکوه. خو په وروستیو 2-3 کالو کې دا مرکزونه د ناامنۍ او مالي ستونزو له امله تړل شوي دي.
د زهرو کاروان خپرونه درنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې د رضا په نوم یو ځوان او میرمنې د اوسني بدلون له امله د معتادینو د درملنې لپاره د روغتیایي مرکز جوړولو پلان د نامعلوم وخت لپاره ځنډولی دی.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. ځینې معتادین په کلونو کلونو له خپلو کورونو څخه ورک وي او د خپلو میرمنو روا غوښتنې نشي ورپوره کولی. له همدې امله ډیری ښځې له خپلو معتادو میړونو څخه د خلع یا طلاق غوښتنه کوي. دا چې په اسلام کې د دغه ډول ښځو د طلاق حکم څه دی او که ښځه له خپل معتاد میړه څخه خلع یا د نکاح ختمېدل وغواړي نو مرجع یې چیرې ده او په څه ډول به طلاق ځینې اخلي. په دې اړه مې له مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د اسلام له نظره په کوم حالت کې ښځه له میړه څخه د خلع یا طلاق غوښتنه کولای شي؟
څو خبرې دلته موږ او تاسو په شریعت کې لرو. یو، کله چې خاوند په سختو بد اخلاقیو باندې مبتلا وي، ښځه ته متاثره کیږي، اولادونه ته متاثره کیږي، حتی کورنۍ او ټولنه ته متاثره کیږي، ښځه حق لري چې خلع وکړي. دویم، خاوند همیشه په کور کې جنگ کوي، جګړه کوي، ښځه وهي، اولادونه وهي، مشکلات جوړوي. خاوند نشي کولای چې د خپل میرمنې حقوق پوره کړي، نفقه نشي ورکولای، مجبوره کیږي چې خلع وکړي. د اولادونو نفقه نشي ورکولای، همداسې د ښځې نور هغه ازدواجي حقوق نشي پوره کولای. یا لیونی ده، یا مرتد شو، یا اخلاق خراب شو، یا په سختو جرایمو باندې اخته دی. په دغسې حالاتو کې ښځه کولی شي چې اسلامي محکمې ته مراجعه وکړي، د ټولو شواهدو په وړاندې کولو باندې. یو مسلمان قاضي اسلامي محکمه حق لري چې د دوی په منځ کې خلع وکړي. دا خو شرعي عیوب دی په دې خلکو کې. اوس مثال یو سړی معتاد دی، په شرابو معتاد دی، په پوډرو معتاد دی، په افیمو معتاد دی، د ځان نشي ساتلی، بلکې دی په کور باندې بوج دی، دی په خپل میرمنه باندې تاوان دی، د کور وسایل خرڅوي، د کور اسباب خرڅوي، ځان تبا کړی، بل ځان سره خرابوي، د هغې ژوند خرابوي. نو دا خو هغه معقولې لارې دي چې یو سړی معتاد دی، د میرمنې نفقه نشي ورکولی، حقوق یې نشي پوره کولی. ښځه قانونا حق لري چې مراجعه وکړي اسلامي محکمې ته او له دې نظام خلاص کړي.
ځینې ښځې که څه هم د خلع حق لري خو میړه یې طلاق نه ورکوي او یا یې خسرګنی زورور خلک وي، په دې حالت کې باید ښځې څه وکړي؟
دا یو ظالمانه او جابرانه حرکت ده چې د ښځې په وړاندې باندې کیږي. اسلام په دې باره کې روښانه صریح بحث کوي چې ښځه د الله بنده ده، ښځه یو آزاد مخلوق د الله تبارک و تعالی ده، د هغه له ټولو حقوقونه برخوردار ده، باید هغه خپل حق لاسته راوړي، هغه ته د هغه حق ورکړل شي. نو د دې معنی دا نه ده لکه زمونږ استاد په ټولنه کې چې ښځه واده شي، کاغه لیونی ته کینولې، کاغه حق پوره کول شي کني شي پوره کولې، کاغه وحل ورکي، کاغه ټکول ورکي، کاغه ورسره ظلم کوي، که هغه حقوق نشي پوره کولای، بس دا ویل د خزه ده او کورنۍ به دا خبره کوي دا زمونږ ناموس ته مونږ نه پریدو. دا کوم حیوان نه ده، دا الله بنده ده. اسلام ازادي ورکړي ورته، دغه انساني کرامت ته، دغه اسلامي کرامت ته باید کاملا توجه شي. څوک حق نه لري چې دی او چا په سرنويش باندې لوبي وکي. خپل سړی لیوانه دي، خو سرګنې ورته وي چې ته نشې کولای چې ته خوله واخلې، دا زمونږ لپاره عار، دا زمونږ لپاره شرم ده. نو دی په هغه ته متوجي نه دی، یوازې د حیوان په شکل ورته ګوري چې بس ته مونږ را واده کړی نو ته یو حیوان زمونږ په کور کې. څوک حق نه لري چې تا بیرته زمونږ نه خلاص کړي. په هر صورت دا په خپل یو ناروا عمل ده، دا په خپل هم د انسان نی اخلاقو خلاف ده، هم د اسلام خلاف ده، او هم د عقلا ده یو غیر انساني حرکت ده او ظالمانه پریکړه چې داخله کې کوي.
ځینی وخت یو میړه خپل ښځه په زور یا چل او فریب معتاده کوي، د دغه ډول ښځو خلع اخیستل دا څه حکم لري؟
کله چې خاوند معتاد دی، که دا ښځه په لزان سره معتاده کړې ده او کنه ده معتاده کړې، هغه حق لري چې خلع وکړي. ورسره د سره د دې د اولادونو ژوند هم بربادیږي او تباه کیږي. نو د ښځې کورنۍ یعنی د ښځې پلار، د ښځې ورونه، هغوی حق لري چې اسلامي محکمې ته مراجعه وکړي او دغه خپل خور د خلع په صورت کې تینه خلاص کړي. دا شرعا حق لري.
که ښځه له میړه څخه خلع غواړي، په څه ډول خلع ترې اخیستلی شي؟
څو نکتې دي. یو دا چې خلع بالمال کیږي. مثال یو ښځه خاوند ته وایي چې زه به تا ته مال درکم، خو خپل ما سره خلو کو ځان تر بل واده کو مال وز درکم درته یک مہر چدا چې خزه اخیسته دی هغه مہر به بیرته خاون ته ورکی مثال خاون خزه ته یو لک افغانی مہر ورکړی دی او دا خلاکی بل نکاح فسخ کوي مجبور مکلفه ده چې دغه خزه د خپل مہر چې اخیسته دی خاونه د بیرته خاون ته ورکی په دغه حالاتو کې خلا ورته جایز ده مرجع اسلامی محکمه ده الحمدللہ منگا تاسو چې مسلمانان یو نو هم منگا اساسی قوانین لرو چې منگا د اسلام په اساس باندې یادو یو هغه اساسی قانون لرو چې منگا د وطن د اساسی قوانینو په لحاظ جوړ کړی دی منگا مدني قوانین لرو جزایی قوانین لرو د مدني قوانینو لمخه هم او د اسلامي شریعت لمخه هم خزه قانونا حق لري چې محکمې ته مراجعه وکړي او الته دغه خپل ټول مشکلات چې لري کم شواهد چې لري د خاوند په مقابل کې دا ټول باید په صحیح استناد سره وړاندې کی محکمه مجبور مکلف ده چې دوی ته خلا ورکړي
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملو کو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دود څوک نه موتا دیږي
دادا چې مردار شي دای چې په یو دود سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پوډر ما وها سره سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنی چپو خبريږي او اوس ته خاطرې وار دی د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ څلورویس کلن زکریا په خوا د موټرو مستری وو او په دکان کې څو شاګردان هم درلودل خو له دریو کالو راهیسې دکان پرېښی او پر کور وزګار ناست دی دا چې زکریا ولی او څنګه موتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده
شمه کې ډېر ولکه ما چې مستری ګری کوله شاګر د خپل ورور سره بیا کتر سره بیا ما خپل ځان دکان واس کو دته شاشې د نقلې مې کوم دکان نه ورکشاپ لرم برهاره مې سریمه بعد بعد هغه نه غاسې اساس په مونږ زمان سره چار سو سیګریټ وه نسوار واچو اساس چې شراب دغه کې بس اساسه شنو نشه زیاتی بس خوان درګی کنه بل نشه د خیر کړه دی ته خوان د ګورو مده اساسه سره یوری تم خیر کو شیشه تم خیر کو له پاګ جان جا کړه خلی کنه دا واسه من ځوان خل ځوان مو خوشاله ځوان مو زندګی نه پاتې کور پاتې مو نه ما منځه کې مو نه خوشاله نه ول بس زر په دار ځوان نه بیا یې ست ځوان نه ویس بس ما شوان دی خوانه چړي په کور کې کې خځه نه لری نو خلاصه درته وایم شاگردان من درلودل سا کار نه وردم ما شي بعد نامه منو د نماز نه شه پیل نو زما په دکان کې خلک کار کوي خپل دغه در په دغه پروت نه غلط دکان یې په سر پراسه پروت ده درې کار شه به خدمت دکان په خیر نه وځي د ورځې مې نه شي نه مکه پیزه درم راځي پیدا کړی دوه درم پیدا کړی مې زو پیدا کړی زر مې پیدا کړی نه فکر کوي وزیر به ما تراته شناخت مې لري د امر دوتې به ما تراته موټر به ما نه جوړو خو خلک به ما تراته وساده موټر می جوړ کاله د څه غواسي کا پیسې به مې تنه خلک وساده مې ته لنګې به مې جوړولا همي سرګری کې خې پیسې به کنه اوس نشته درو کله پلا دو پکې کله مور دو پکې خو خلک نه خپل کنه عمل هم خنه نامر عمل کې خته وسو منګه خوش کړه منګه نه خوش کی وس دا سې کله باندې چا چا کاټ پی خیره کې کنه خو شي خالص کله تر کې پری مر جن دینه پی خیره د کو نه پی خیره د کلی گزار نه پی خیره د ناس وران نه پی خیره پغلار کې چې ته پښې لار ته پوري راغی نو نور بچي وګیر باندې موږ خپل ځان میقدر کو نه شي ته وایې سره مخ کلی اسنه ته ځان زندګی پی خیره بس کار نه پی خیره پامل نه پیخم دورو نه پیخم دخور نه پیخم کخور کلم دې کورته غورور کړه دې کوله هغه د شرم چې وینه لیک ویږي دا بچي پټي کوي نه پټي کته و اسو نه ځان ملاکه خیر بلای شاته دار سو خبرې کوي دې کچه پوري شنو هیڅ نه
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو په خاطر کې مو واوریدل چې د زکریا په نوم یو موتاد د نشول عمل کاروبار له لاس اور کړي او اوس یې ماشومان په کڼو ولي
د نشي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې جاوید او محمود دوه ورونه دي. دوی ته لپاره یو ځمکه ورپاته ده. اوس جاوید غواړي چې په دې ځمکه کې یو څه وکړي، خو محمود یې مخالفت کوي، او په دې برخه کې د دوی ترمنځ جنجال جوړیږي. دا چې محمود ولی له جاوید سره مخالفت کوي، دا جنجال به کوم ځای ته ورسی یا په پای کې بچوي، دا به په ډرامه کې واورو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام لالا، ستړی مشی؟ څنګه تاسو په منډه راغلی؟ خیریت خو وي؟
پور کې راته ول چې جاوید له ځان سره خشخاش جوړل او ځمکې ته لاړ.
هو خشخاش می راوړل، ما ویل وبه یې کرم.
څه شی خشخاش کری؟
هو
نو ته د چا په اجازه دا کار کوي؟
دا ځمکه له پلار ما او تا ته په میراث پاتې ده، زه هم در سره شریک یم. زما کلرم چې سمزلو غواړی هغه پکې وکړم.
له بله کسه دې ځان نه راګرځوم، بس یوازې تریاک مکاره.
یاره لالا، ته مجیبه خبرې کې، خو دې کې نو څه خبره ده؟
ما له مولوی صاحب څخه اوریدلی دي چې تریاک کرل ناروا دي.
که رښتیا وای، دا نورو خلکو به هم نه کرلای، یوازې زه او ته مسلمانان یو.
نور خلک به ناروا کې وورو رضا او ته یې وکوو.
ګوره لالا، تا څو وارې په خپله خوښه ځمکه کرلې او ما درته څه نه دي ویلي، نن چې زه تریاک کرم تا هم څه مه وایه. نو
ګوره جاوید جانه، دا ښه کار نه دی. تر څو چې مو ځمکه ګډه وي، باید یو له بل سره د کښت په باره کې مشوره وکړو.
لالا، زه له نیستۍ اسره غرمه راکینم او ته وایې چې تریاک حرام دي. نور ستا خوښه ده، زه هم دا تریاک کرم. د آرامو خبره بیا تا پکې واچوله، اوس خوشو ته هم راته ملا شوې.
زه دا خبره له ځانه نه کوم، ټول ملایان وایي.
چې دا ټول ملایان یې وایي، نو بیا ولې نه دي اورېدلي؟
راځه چې د جومات مولوی صاحب ته ورشو او په هغه فیصله وکړو.
سمه ده، درځه چې ورشو.
السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام ورحمت الله.
مولوی صاحب اجازه ده؟
راځي راځي، دلته د محراب په خوا کې کینه.
مولوی صاحب، زما ورور ترمن ملک جنجال دی، تاسو زموږ ترمن فیصله وکي.
الله دې خیر کی، تاسو خو هیڅ کله په خپلو کې جنجال نه دی کړی.
بس مولوی صاحب، د نيستي دي زوی مرشي، دا سي بد شي ده چې دوه سکني ورونه هم سره جلا کوي.
ها که پټه خبر وي، نو د جمعات نه به د باندې ولا شو، او که ښکارا خبر وي، نو دلته راته وایست.
نه نه، د پټه خبره نه ده مولوی صاحب، ښکارا خبره ده.
خانو بیا راته وایست څه خبره ده؟
جاوید مې لازم کرا وست، هل د پکخ لګیو.
نو دا خو نر کار کوي، پریږده چې یو څه وکړي.
مولوی صاحب، کاش را واکښت کولای. تریاکې کرل تریاک.
ریختیا جاوید جان، تا تریاک کرل؟
هو مولوی صاحب، تریاک می کرل.
ولی ته نه خبر چې د اسلام په مبارک دین کې تریاک او نور نشئی مواد کرل، خرڅول او استعمال حرام دي؟
دا خبره ما مرته وکړه، خو نه منله مولوی صاحب.
مولوی صاحب، دا خو څو کاله کېږي چې په افغانستان کې کوکنار کرل کېږي، او زمونږ کلیوال هم کوي. نن څنګه دا کښت حرام شو؟
د اسلام مبارک دین دا کښت ډیر پخوا حرام کړی دی. په قرآن مجید او حدیثونو کې ښکاره یادونه شوې ده.
نو زه خو نه استعمالوم، یوازې کرم خپل اولادونو ته یوه ګوله ډوډۍ برابرو. مولوی صاحب،
ته دې په کلي کې څلور پنځه پوډریان نه ګورې؟ هغه د اجمل کاکا زوی دې هیر شو چې همدې نشي مړ کړ.
ریښتیا هم، اجمل کاکا ته واړه واړه ماشومان ور پاتې شول.
تاسو زموږ د کلي دا څو پوډریانو ته مه ګورئ، دا تریاکو ټول د کفارو ملکونو ته ځي.
په تریاکو او پوډرو ډیر مسلمانان اخته دي. یوازې په افغانستان کې تر 3 میلیونو زیات ځوانان په دې بلا اخته دي. د قیامت په ورځ به د دوی لاس وي او ستا ګریوان. په اسلام کې مسلمان ورور ته ضرر رسول حرام کار دی. که ته تریاک وکړې او بل مسلمان په تریاکو اخته شي، ګناه ستا په غاړه ده.
والا دی خبر ته خو می پام نو مولوی صاحب بل شبو کرو.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
دا چې د امریکا طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجود.